په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوم. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دو کاندیدانو پر دفترونو دو بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلېرشت تنه وژل شوي او له شلو زیات نور ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبې کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوې ده. اسوشیټد پرس خبری آژانس د بلوچستان ایالت د چارواکو په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې څوارلس او دویمه کې لس تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه یې امنیت ته ګمارل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10 میلیونو درې لکه کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3 میلیارډ او 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. وچان نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنیو توکو، روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. وچاویل چې مرستو ته د اړو کسانو 25 سلنه ماشومان، 25 سلنه ښځې، څه کم 12 سلنه معلولین او 2 سلنه د پاخه عمر لرونکي دي. د یو بل خبر لمخې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی هم وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبلیو ایف پی نن په دې راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3 میلیونو 8 لکه ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې ویل شوی چې 3000 راستنې شوی کورنۍ بچي له 213000 زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمنېږي. د راپور له مخې له تېر سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه د نه درلودلو په ګډون بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسي تازه توغندویز او بریدونو لکتر لګه دوه تنه ټپیان کړی او ورسره هم مهاله د کیف دی وی برخه بریښنا هم پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دغه توغندویو په کیف کې د بریښنا د لوړ ولتاژ دوه مزي پرې کړی چې ورسره د دنی پر سین چپې غاړې ته د خلکو بریښنا پارچاو او د تودوخه سیستم ټکنه شوې ده. روسي نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندویو د حمله نوې څپه پیل کړه. د پلازمینه پوځي ادارې په خپل ټلګرام پانه د دې حملو خبر ورکړ. ویل چې د هوایي مدافع ځواکونه د حملو د شنډولو هڅه کوي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړی چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پات شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداري ورکړل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو او ګوندونو د وسلوالو حملو د زیاتوالي په باب نور حال درکو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي. په کندهار کې د دغه راز د زینتوی مرغانو په باب مواردل د میدان وردګو او څنګلورو ولایتونو غزنی په ګډون اوسیدونکي یا وبخې ګڼ شمېر څنګه وهونکي بیا وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي.
څنګه د مارچ اسلامي صفدار چې د اسان ته د دوه داخلاس کې او د هر جمعه دلته ملي حقیقت یو ډول سره یې نه دی خپل.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د سر سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان په امپرون په یو راپور کې ویلي د 2021 کال له اګست وروسته طالبان د افغان نجونو او ښځو حقونه له هر پلوه نقص کړي او د دوی د ژوند پر ډېرو برخو پر ټولو برخو تقریبا بریدونه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو دې ډول چلند ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې بولي. په عین حال کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې نور د دوی د بشري حقوقو د نقص د مخنیوي په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واک تل بیا ځلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار له قوله یې خپور کړی لیکلي، طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو حقونه په ځانګړي ډول د دوی زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادۍ حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړی چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرته له نجونو او ښځو سره د داسې بد چلند شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت له مخې ټولو افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا په خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه ښځې چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سري شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او آن ورکوي. د سازمان له نجونو او ښځو سره د طالبانو د دې بد چلند پر وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون ډېر ورو بللی او زیاتوي. نړیوالې ټولنې افغان نجونو او ښځو ته پاملرنه نه ده کړې، مګر دا سازمان لیکي د بشري حقوقو څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمېر نور بنسټونه د پایلې ته رسیدلي چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او دې موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې همغږ کوي چې د افغان جنو او ښځو تر څنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوالې ټولنې همغږ کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم له نړیوالې ټولنې لري. یوه افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
په همدې ډول د افغان ښځو غږونه خاموشه کېږي، یعنې هیڅ یوه ښځه بیا د دې جرات نه کوي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. د همدې لپاره باید ملګري ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسره چې اوس د طالبانو حکومت لخوا له دندې لرې شوې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موجلو بچاو دیده، وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ور کری، غنده هزای او دیره وشوی، خو پایله نده ور کری.
ده طالبان و اوسنی حکومت ده نره والی طولنه لخواه ده بشری حقونو پزنگری ده ول دنجون و خوزو ده حقونو پا نقض دورنده. ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتونو ده بشری حقونو شورا زنگری راپور ورکون که ریچارد بینت بیا طالبان پا جنسیتی اپارتاید هم تورن کری. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې افغان جنو او ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
له بل خوا د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په راتلونکي د په کوربتوب په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پشته ننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلیوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربهتوب د دوحې په راتلونکې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته له دې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پرېکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي که نه. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شېبې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او دغه سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه دا پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې دوی خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د کار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتي یې کړې ده، مخته روان دي او هغه خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا ځینې طلب کړله چې جنډا موږ ته راسي، په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي. هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډه یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا وه چې د دا غونډه د یو په ایجنډا کې استعمالېږي چې دوی نماینده دروي دا هم د یو غونډې یو جز دی چې نماینده درول د افغانستان لپاره زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان لپاره د استعمالېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند نور خپل نظر را سره شریکه و، دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه، او دغه راز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، ځکه چې اوس په افغانستان کې یوناما حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
او اوسم د افغانستان ګاون پاکستان د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي او د دغو انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پېښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب، که راته دا د وروستیو چاودنو په باب ووایه چې چیرې سوي دي او له انتخابات سره تړلي دي، البته څومره مرجوب لی اړولې تر اوسه پورې وروستي ارقام څه وایي؟
بلې نوري صاحب، مننه. دا دواړه چاودنې، نن یو چاودنه شوې ده د بلوچستان په پشین کې چې دا کوټې نه خواوشا شل 25 کیلومتره کې پروت دی، او بل چاودنه شوې ده د بلوچستان په کلاسیف الله کې. دا دواړه چاودنې د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوې دي. دا اوله چاودنه په پشین کې چې شوې، دلته د یو انتخاباتي کاندید دفتر او دا د اغې سره نږدې شوې ده، او دا دویم چې دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوند دی، د اغې د غونډې سره دا نږدې شوې ده. او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات څومره رامنځته شوې دي، هغه تر شلو پورې کسان د یو محتاطي اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړه شوي دي، او د زخمیانو شمېره هم دغه دیرشو پورې رسیږي.
بله، تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو، د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستې؟ څه ویل کیږي چې دا د چا کار دی؟
مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی اخیستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو، نو همیشه چې دا قسمه چاودنې کیږي یا داسې واقعیات رامنځته کیږي، په هغې کې که څه هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسؤلیت مني، خو په دې کې بلوچ وسلوالې ډلې هم دي. بلوچستان یو داسې، یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوچ وسلوالې ډلې دي، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقیزې ډلې دي. نو بیا د کوم چې آیسس دی، د تش په نوم اسلامي سټیټ چې دی، هغه هم دلته شتون لري، او په دې تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمواري اخیستې ده. نو فلحال نشو ویلی چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي وو چې دوی په انتخاباتو اړوند اهدافو بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل په همدغه وعدې یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعات شوي دي، نو په کومه لویه واقعه کې تحریک طالبان پاکستان دا مسؤلیت نه دی منلی. اوس په حتمي توګه خو دا قسمه ډلو باره کې موږ نشو ویلی چې دا دی کوي او کنه کوي. امکان لري چې دی وکي او بیا مسؤلیت نه منی. خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځي، نو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ به په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کم څه مخې ته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوښتنه چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته، څنګه دا تصمیم د پریکړه کړی ده.
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې مونږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و دا دی بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشرو اغیب په عام ځایونو باندې حمله کولې، په عام خلکو په بازارونو کې د غیب په وختو کې حمله شوې، بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او دا هغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د اغه نو رستو د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2014 کې دی وژل شو، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو او د اولنی کس چې دی اغه غاړه یعنی د پولی اغه غاړه دی الته پروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډېر زیاتې د حمله شوې، حتی چې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شي او ماشومان پکې وژل شي هغه هم د فضل الله په حق کې شوې ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنۍ مشر راغلی د دی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کسه هم په څه ځایونو کې داسې حمله شوې دي چې عامو خلکو د تلفات اوړېدلې دي، خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ دا نه کوو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه وروستیو چاودنو ته په پام آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوي دي کافي دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، هغې خو په یو نه یو طریقه ساتلی شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي، هلته امنیت ساتل ډېر ګران دی. تر اوسه پورې هلته کومه غټه پیښه نه ده شوې، منځته نه ده راغلي. او هلته ویلی شو چې ښه دی، پرون مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي او هغه وایي چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو. خو څو پورې چې د بلوچستان دی، نو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر د جان محمد اچکزی، د یو دوه وارې دا خبرې راغلي په میډیا کې او په ټویټر باندې هم راغلي دي چې دی وایي چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امید دواران چې دی خپل جلسې جلوسونه دننه یعنی د بهر یو نه کی بلکې دننه یو کی. خود اغه تر شا بیا ډیر خلک دا وایي چې حکومت کسه هم دا توان هم نه لري چې هر څه اوساتي، خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری، بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړي.
یو لاند ډیر وخت نه لرو دغه انتخابات چې سبا تر سره کیږي، کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري؟
نړیوالې سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو، یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخښنې نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کړي او امنیت په ځای کې، نو دی نظر په باندې حتمن اغه لري.
ډیره مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاریخوالي او د غرض انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول. په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکی اتیا کلن محمد اسماعیل د ځوانۍ له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او اوس هم سلګونه دوله بیلابیل مرغان ساتي. د خپل دې شوق له کبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته له ملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس تر پخوا د مرغانو ساتل کم سوي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه اوس نشته، نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید پروچ را او زه بخپد شپکم پر لګه دا باندې ناشم دا مرغان خرچوم و رانی سمې نه دا نه مرغ چې مخواس یې اگر امې سم دې ما ته پروچ سیل کوم. هر کم مرغان درم زرکل درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم رجان درم بلبلان درم هر څه درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی، خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لاره یې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
پخوا په پرتله باندې کاروبار کا سره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو دا د مرغانو دا خو بېخي نشته هغه په دې خاطر باندې نشته چې دا نه چای دي نه بوره دی نه غوړي دي نه اوړه دي دا د ضرورت شی نه دی دا د مستۍ شی دی بله خو راځي خو خرڅېږي دا په دې تبادله کړه دا په دې تبادله کړه او خارجي مرغانو سمبانې نه راځي ولې پیسې والا پیسې نشته په دې خاطر به تا په زر روپۍ زر کړه ورکړه په پنځه سوه لیټو ورکړه څه ډول مرغان ساتم زر کړي کنریانې چغوکي واټر هر کم مرغونو ته مو پاتو او اکثرات کراچي
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شوق کم سوی او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوبکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی جی، یوز مستاج دغرو زرکی جی، اغم دلی خرچی جی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پرمی چان جی.
اوزان کاروبار وش بیسی کم سو جی، سلگ کاروبار سر کم زور دی، مر کاروبار ما سر کم زوری سو جی، چوکون اینکی اینو کاروبار نشتا پیچه نشتا.
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری، واټر چوغه کې بلبلان، توتیان، زرکی، کرکان او ډول ډول مرغان ستا چې ځینې تر لزر افغانۍ پورې هم زیاته بیې لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډېر ګران مرغان نه پیري.
د غزنی ولایت ګڼ شمېر څانګې وهونکي وایي له څانګې وهنې سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي. د غزنی پکتیکا ولایتونو تر څنګ هیواد په ډېرو سیمو کې یو وخت په څانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو د ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل، خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دا وروستیو کې د غزنی تر څنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغې لوبې د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده، ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په موخه خپل آس راوستی.
اسلامی
شاوخوا دیرش کلنی سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په موخه راغلی دی.
په دې قرباغ کې تقریبا اته پنځوس آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماسپښین له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي. او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتونو کې رول آزاد ده، زموږ په ولایت کې دومره خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږ اتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګې وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. سانګ وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا په افغانستان کې د غرمې اوبښې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې د دوو کاندیدانو پر دفترونو دو بیلابیلو چاودنو کې لکتر لګه څلیرش تنه وژل شوي او له شلو زیات ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوې ده. لومړنۍ چاودنه کې څوارلس تنه او دویمه کې لس تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 1.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.8 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. او چا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلې چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورني توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. د اوکراین په پلازمېنه کې د روسیې تازه توغندیزو بریدونو لږ تر لږه 2 تنه ټپیان کړي او سره مهاله د کیف د یوې برخه برېښنا پرې شوې ده. روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندیو د حملې نوې څپه پیل کړې. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداری هم ورکړل شوی و.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس وایلای نور نه پادشو نه شو باندې ختشو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په وړ ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړه او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کې څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به داسې بد نه کو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي. زغره کې کزا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېزه درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلي چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکا به دهقانان
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا دی مر پودر وی
لا پمړي کې نو په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلان راوښته یو $1,000,000 وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. لدې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دی دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بېوزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې برتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسی وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نورو خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریاک شته، نه ممتا غنم نه مو نه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ شو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخلي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي ورتنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپل هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یوځای کېدی نه شي. او دا چې کله یوځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی سي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دی مخ سوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما اتاقي و. لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته. تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یي شو، ډېر ژور لاړ. بس یا نو د بل مشر ورور د هغې کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اعتیاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بېغوري د یو محصل په اعتیاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بېغوري وکړي نو یو محصل پوره نشه یې کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیرش ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د ده دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ده ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په اعتیاد کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېره ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی دی. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ترې وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا ده چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب یې تر دې حده کې چې محصل پخپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملاً دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده تداوی کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشۍ ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سګرټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تعلیمي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله ده د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، ومه پوره درس ویلای ده بس دکان میکاو دکان ته به مرګری برالن بس ګلای بچواله ما ته به راټی ګلای واچ ګلای می واچواله بس پخته شمه تری مډول ګلای نشته څلور دنی پنځه دنی می دام اچواله ورسکه لمړی نشم دا تری مډول نشو تر اخره پوره تری مډول نشکواله بس نشم کوله وروره باندې راو ګلای را سګیری کړی بس شما خپل ورته چې ځم ځان مسترو چې نشم ونه کړ ګلای می ونه چواله ځان می درد کو دماغ می خراب و چی گلی می واچوله به بسه یه مراو با او رس که می سل روپه ورکولی دو سو روپه و در وقتی چی او پنزوش پیته زر روپه ام پیور کردی دکان پریخ نور بس ایران تلالم شالتا می نشه پریخ بیرتا چی رالم دکان ختم و دکور نی پیسی را کولی بس نشه می کولی گلی می خیست پیسی با می مور می را کولی و رور می در بیران رو لگلی او پلار می را کولی ملگر اندیوالان می نشته اوست مخته ول او چی بس پیسې دکان می ختم شو ملگر ام لار زانت بس نشیم بس کولی هرچه پریخوده و ما پورم درس ویلی ده نور را نپاده شو پنش روخته شو دکان ختم شو کل کل با می جنگ کهو دی باندی بان جنگ کهو کور کم با می کهو و نشو بانده خته شو دی حال تر ورسی
په خاطره کې مو اوریدل چې نشي د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا کړ
ما زه دمون خراب کړو اډو کې دمونګه پوچ کړو اكونې دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوشنانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو خپل پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او جړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
څه خبره ده چې ودې بخم؟
زه نور بوډر نه زګم.
زوره چې ځه ټول قوم او کلي کې دې پوزه را پرې کړه، ټول تربرونه دې را پورې وخندول، اوس وایې نور مې توبه ده.
غیر د پلاره بیا داسې بد نه کو، ته مې صرف ډاکټر ته ورسوه.
دروغ مه وایه، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي، نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي. زوره کېږه ځه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دی تور ته ووایه که نه.
خیر دی دی عبدالله پلاره، دا ځل یې معاف کړه، نه ویني چې زوی دې په پښو کې درغړي او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښېمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، اغو کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولی، ویل یې زه پوډرې ته بوټونه غلا کوې.
خو ښه وایي، څو وار دې له جوماته بوټونه غلا کړي دي؟ زه اوس په دې کلي کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایه سړیه، زما د زوی بلا دې پر ټولو وګرځي. زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو. خالکه که دې د نشې پرېښودلو اراده رښتیا وي، نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویه د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره،
شرمندہ کی گئی
بس سما دا بچیا ڈاکٹر صاحب اجازت دا
او رازی رازی مہربانی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب دزوان می زوی دے دکار لپار ایران دتللو لاغی خو پودری راغی شپک کلا کی گچ پودرس کوی
الله صبر خزوان دے خو پودر ودا سی تک جیڑا وچ کڑے لکه وچ نل خالکا اوس دا وای چ تنیت کڑے
نیت میں دا دے جنور بارڈر بریدم او علاج میں ہوگم
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے یہ واضح پوڈرز کوی
گور آکا نشہ تر طول و لویا ناروغی دے دا نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری مو کی دلتا علاج نسو کولا
نو چی دلتا علاج نکی گی چیر تے بوزو
دا ولایت شفخانے تے بوزی
ڈاکٹر سے مخ خود عمر کرے نہ درلو د چے د ول سوالی شفخانی ته راشو ل مجبوریت پخره راغلو ټول ورځ مو وهله دا ولایت خو پخره نشوتلای
ګور کا ما خو مخ کی درته وایل چې دا دین اروغی نه ده خپل خاص شفخانه لري باید دلته بستری سی
ڈاکٹر صاحب خو وای زما نور انډی والا نام الته بستر وو اوس روغ رمټ دی لارا التا میں بوزا کنا
اوہ ایزا کاش کی میں پیسے درلو دائی سوکم اوہ ایتا شالا سا تمہیں دخمانی
گورا آکا خیر دائی لیو چا پیسے پور کرا زوی دی زوان دائی چی جور سی کار باو کی اخپل پور با ادا کری
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کلا چوک پور ور کبی دا خود حکومت وظیفہ دا چه پہارا والا سوالے کی دن شیانو لپارا کلینک جوڑ کی ماغون دی غریب خلق کلا تر ولایتا پورت لیشی
لارا نو زنگ بشی زما علاج نکی گی
او بشی دلتا سا علاج نکی گی اولا ایسا تتنو واس نلرو زیو پاس مرخ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ کے لکشا مسوزی آسور تا گورو
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده تر بیامو اللہ مرسه
زرده.